آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
محترم اوریدونکو السلام علیکم دا د امریکا غږ واشنگتن دی نن د شنبې ورځ ده او د 1300 مریض کال د جدي 12 ده چې 2018 میلادي کال د جنورۍ له 2 نیټې سره سمون خوري د مهمو خبرونو غټ ټکی
افغان چارواکي وایي چې د کابل د برید په تړاو یې یو مشکوک کس نیولې دی په یمن کې د القاعده یو مشر وژل شوی دی او د الشباب ډلې یو نوې ویډیو خپره کړې چې پکښې د ډونالډ ټرمپ د خبرو څخه کار اخیستل شوی
په واشنگتن کې د ماخوستن 9:00 دی او په افغانستان کې د سهار 5:00 کېږي د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی نیم ساعته سهارنۍ پښتو خپرونه شروع کېږي په دې خپرونه کې به واورئ د خوست والي وایي چې د اداري فساد د ختمولو لپاره مبارزه شروع کړې ده په نوي ډیلي کې د هوا د الودګۍ یا ککړتیا د کمولو په خاطر د شخصي موټرو په ګرځولو باندې بندیزونه لګېدلي دي او متحده ایالات وایي چې د راکټونو د ازمویلو په ځواب کې په ایران باندې د بندیزونو د لګولو پریکړه د څه وخت لپاره ځنډولې ده لومړی له حسي بارکوزي نه خبرونه واورئ
پروند جمعه پورز نوښته په کابل کې او 14 وسو چې بلړ کې یو کس وژل شو او یو ولس کس نوټه پیانسول طالبانو د دې برید مسولیت په غاړه اخیستی دی ویلي دی چې د دوی یو ځانمرګ برید کوونکي دا برید کړی دی برید د ښار په یو مرکزي برخه کې سوی دی چیرې چې زیات شمېر افغان چارواکي اوسېږي او ګڼ شمېر مېلمستونونه دي د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د امریکا ډغ د اسلام آباد څانګې ته په یو لیکل شوي بیانې کې ویلي دي چې د برید هدف په کابل کې د خارجانو یو رسټورانت و په بیانې کې راغلي دي چې د برید له امله زیاته مرګ ژوبله اوښتې ده خو دقیق شمېر یاد کړی نه دی د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي وایي چې امنیتي ځواکونه سیمې ته رسېدلي دي او د برید په هکله تحقیقات پیل شوي دي هغه وویل چې یو مشکوک د پیښې په تړاو نیول شوی دی خو په دې هکله یې نور جزیات ورنه کړل د امریکایي مطبوعاتو له قوله سپینه ماڼۍ په ایران باندې د بلاستیکي توغندیو د ازموینې په خاطر د بندیزونو لګول ځنډولې دي امریکایي چارواکو دا پلان درلودلی چې د ایران د بلاستیکي توغندیو په تړاو د دې اونۍ په پیل کې په ایران هانګ کانګ عربي اماراتو کې په 12 کسانو او شرکتونو باندې بندیزونه ولګوي خو د وال سټریټ جورنال ورځپاڼې د پنجشنبې په ورځ نوښت رپورټ خپور کړي چې د بندیزونو لګول ځنډول شوي دي چارواکو ویلي دي چې اوس هم د بندیزونو د لګولو اختیار لري د وال سټریټ جورنال ورځپاڼې بیا په خپل رپورټ کې ویلي دي چې دا واضح نه ده چې کله به دغه بندیزونه ولګول شي او آیا بندیزونه به ولګول شي او که نه چارواکو ټینګار کړی دی چې که د بلاستیک توغندیو د ازموینې په خاطر په ایران باندې بندیزونه هم ولګول شي نو دا به د ایران د اټومي موافقې خلاف کار نه وي خو تهران بیا وایي چې که نوي بندیزونه ولګول شي نو دا به اټومي موافقه باطله کړي په یمن کې د حکومت طرفدار قوای وایي چې دوی د القاعده یو مشر د خپلو دوو نورو ملګرو سره یو ځای وژلی دي یمني چارواکي وایي چې د علي عابد الرب بن طلاب د موټر پر کاروان چې د عدن د بندري ښار پر لور روانو برید شوی دی هغه او دوه ملګري وژل شوي دي طلاب چې د ابو انور په نامه هم مشهور دی د یمن په یو غټ ولایت حضرموت کې د القاعده یو محکمه جوړه کړې وه او د دې محکمې چارې سنبالولې القاعده د یمن د حضرموت ولایت زیاتې برخې تر خپل کنټرول لاندې لري په یمن کې د نارامۍ څخه القاعده او د اسلامي دولت سره تړلي یاغیان ګټه پورته کوي او غواړي چې ځان د عدن بندري ښار ته ورسي چې یو ستراتیژیک ښار دی د هند پایتخت نیوی ډیلی کې چې د هوا د ککړتیا نوی ریکارډ یې مات کړی دی نوی کال د هوا د پاکوالي لپاره په نویو تجربوي اقداماتو سره ولمنځل شو د جمعې د ورځې وروسته به په نیوی ډیلی کې هغه موټر چې تاق نمبر پلیټونه لري د میاشتې په تاق ورځو باندې په ښار کې د ګشتو ګزار اجازه ولري او دغه راز هغه موټر چې جفت نمبر پلیټونه لري د میاشتې په جفت ورځو کې به د ګرځېدو اجازه ولري. د هند ټرافیکي پولیسو مسولین وایي چې دا به د هوا د ککړتیا په برخه کې مرسته وکړي چې د هوا په ککړتیا کې کموالی راسي. اسرائیلو د درویشت فلسطینیانو مړي چې په دې وروستۍ کې وژل شوي دي په لویدیځه غاړه کې د فلسطین شرګوټو او کلیو ته انتقال کړي دي چې د دواړو خواوو ترمنځ اندېښنې کمې سي. دغه کسان پر اسرائیلو باندې د بریدونو پر مهال وژل شوي دي. د اسرائیلو د پوځ یو ویان او د فلسطین روغتیایي سرچینې وایي چې د مړو انتقال بهیر پرون د جمعې په ورځ بشپړ شو. اسرائیل معمولا د برید کوونکو مړي سمدستي فلسطینیانو ته نه سپاري. دا نوي انکشافات په داسې حال کې رابرسېره کېږي چې تقریبا هره ورځ د فلسطینیانو لخوا پر اسرائیلانو باندې د ټوپک، چاقو او موټرو بریدونه کېږي چې له امله یې په دې وروستیو میاشتو کې 21 اسرائیلیان وژل شوي دي. په عین موده کې 130 فلسطینیان د اسرائیلو په دفاعي حملو کې وژل شوي دي. اسرائیل وایي چې اکثره وژل شوي کسان برید کوونکي وو چې غوښتل یې پر اسرائیلو باندې برید وکړي. اسرائیلي مشران وایي چې هغه اسلامي ډلې چې د اسرائیلو نابودي غواړي د تشدد په راپارولو کې مهم رول لوبوي، خو فلسطیني مشران بیا وایي چې د تشدد ذکر رامنځته شوی چې فلسطینیان د اسرائیلو د غلط خسته سوي دي. په سومالیا کې د الشباب ډلې د استخدام یو نوی ویډیو خپره کړې چې پکې د امریکا د پولیسو بریدونه انځور شوی او د جمهوری ریاست د کاندید ډونالد ترامپ خبرې راغلي دي چې وایي امریکا ته د مسلمانانو دراتک مخه ونیول سي. دغه ویډیو چې پرون د جمعې په ورځ خپره شوه لومړی ویډیو ده چې پکې د امریکا داخلي موضوعات پکې مطرح کیږي چې پر انټرنیټ باندې خلک ځان ته جذب کړي. د جمهوری ریاست د پاره کاندید هیلری کلینټن تیره میاشت ویل چې د اسلامي دولت ډله د ډونالد ترامپ د خبرو څخه چې اسلام او مسلمانانو ته د هغې په وینا سپکاوی کړی دی ګټه پورته کوي چې نوي افراطیان وګماري. د هغې ادعاوې تر اوسه پورې ثابتې سوي نه دي، خو د الشباب ډلې د ترامپ د خبرو څخه په خپلې نوې ویډیو کې کار اخیستی دی. او د عربي اماراتو د دوبی په شار کې چارواکي د هغه اور د علت د معلومولو د پاره تحقیقات کوي چې د نوي کال په شپه د شار په مرکزی برخه کې په واسري هوټل کې ولګېدی. دغه هوټل چې د خلیفه برج سره نږدې موقعیت لري هغه مال یو د مور واخیستی چې خلک د نوي کال په مناسبت د اور لوبو د لیدلو په خاطر راغونډ شوي وو او د خلیفه د برج ننداره یې کوله. د خلیفه برج ودانۍ په نړۍ کې تر ټولو لوړه ودانۍ ده. په پیښه کې 14 کسه سربیرن ټپي سوي دي او پر یو کس باندې د زړه حمله راغلې ده. هوټل دروش پته منزل دی او د اور پر مهال د هوټل څخه ټول کسان وایستل شول. د هوټل اور اوس مړ شوی دی. د سیمې څخه د امریکا ژغ خبریاله مارګریټ بشیر وایي چې دا چی په پیښه کې څوک مړ شوی نه دی، دا یو معجزه ده.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
تاسو زمونږ غږ د واشنگتن اوري. د پکتیا د ولایت د پوهنې د ریاست مسؤلین وای چې په دغه ولایت کې په اتیا پسلو کې جنکۍ ښوونځیو ته لاسرسی نه لري او د قومي او دیني مشرانو په مرسته کوښښ کوي چې دغه ستونزه حل شي. نور تفصیل زمونږ د خبریال ابراهیم رحیمی په رپورټ کې واورئ.
د پکتیکا د پوهنې رئیس کوچ اعزازی وایي چې د تخنیکي اسانتیاو د نشتون تر څنګ ځینې کلتوري مسایل په دغه ولایت کې له زده کړو څخه د نجونو د محرومېدو لامل ګرځېدلی دی. هغه امریکا غږ ته وویل چې د پکتیکا یوازې 15% نجونو ته د لومړنیو زده کړو زمینه برابره شوې، خو زیاتوي چې تقریبا د 50% نجونو راتلونکی له نڅرګن برخلیک سره مخ دی.
کله چې زمونږ نجونې تر شپږمه پورې رسېږي، له هغه نه وروسته ځینې والدین ځینې خلک د دې اجازه نه ورته ورکوي چې هغه په پورته سینفونو کې درس ووایي. بله ستونزه زمونږ د ښځینه ښوونکو کمښت ستونزه ده چې په ټوله پکتیکا کې لرو. نسبت نارینه ته چې نجونې یو څه کور لږي او ښځینه ښوونکي کمې دي، دغه یو دوه ډېرې عمده ستونزې چې پکتیکا کې مونږ لرو.
پکتیکا مجموعاً څه باندې 300 ښوونځي لري چې په دې کې یوازې 21 ښوونځي د نجونو دي او شاوخوا 1500 نجونې پکې لومړنۍ زده کړې کوي. د جنوب ختیځو ولایتونو لپاره د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د ښځو د حقونو د ملاتړ او پراختیا څانګې مسؤله زرمینه شمس د پکتیکا د نجونو دغه نیمګړی ښوونیز بهیر د ډېرې اندېښنې وړ بولي.
په پکتیکا ولایت کې رښتیا هم همدغسې زیاتر نجونې او هغه ته ښوونې او روزنې ته لاسرسی نه لري. یو څه محدود هغه ځایونه کې چې مثلا اجازه لري او کورنۍ مثلا په کابل کې یا نورو ځایو کې تحصیل کړې ده یا تحصیل کرده کورنۍ ده، هغه لږ اجازه لري.
په همدې حال کې د پکتیکا والي امین الله شاریخ چې یو ښوونیز پروګرام ته یې خبرې کولې، په یاده شوې برخه کې پر ځایي حکومتي مسؤلینو سربیره پر ولسي خلکو د ناغېړۍ پړه واچوله. هغه وویل
پکتیکاوال مشران نه خفه کیږي، هغه په هر سوي چارو کې ولکه څنګه چې لازم وه
د دې ولایت ولسونو ته توجه کومه کړ او په خاص ډول باندې د علم معرفت وهنه او ذکر په برخه کې زمانه د پکتیکا ولسونه د پکتیکا علما د پکتیکا مشران د پکتیکا ځوانان فقط او فقط رانه غواړي مکتب معلم او د دې شرایط را برابر کړي.
ولی امین الله شارق زیاته کړه پوره هڅه کوي چې د نجونو د زده کړو پر وړاندې پراته خنډونه لري او د ولایت په لرې پرتو سیمو کې ورته اساسي زمینه مساعده کړي. د دې ترڅنګ د پکتیکا د پوهنې رئیس کوچې اجازه هم وایي چې ښوونځیو ته د نجونو د اجازې په ورکړه کې له ولسي مشرانو څخه د مرستې غوښتنه کړې.
مونږ پراخ کمپاینونه په لار اچولي دي د مختلفو مؤسساتو لخوا د علما کرامو سپینګیرو او مشرانو له لورې تر څو مونږ وکولی شو په پکتیکا کې دغه فرهنګ چې نجونې د شپږم نه پورته ښوونځیو ته اجازه نه ورته ورکوي او هغه اجازه ورته ورکړي.
په پکتیکا کې د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون د ښځو د حقونو د ملاتړ او پراختیا څانګه مسؤله زرمینه شمس له خلکو غوښتنه کوي چې په زده کړو سره د خپلو نونو او خویندو راتلونکی روښانه کړي.
چې سبا ورځ دوی ښه معلمین شي، ښه ډاکتران شي، ښه انجینران شي او ښه سارنوالان تر قاضیانو پورې چې دوی مخځې چې خزانانه په هر ارګان کې خپل مشکلات مستقیم هغوی ته ویلی شي.
په همدې ترڅ کې د افغانستان د پوهنې وزارت په خپله ویبپاڼه لیکلي کوښښ کوي چې په لرې پرتو سیمو کې د نجونو د زده کړو پر وړاندې شته خنډونه لرې او د ښه کیفیت زده کړو زمینه ورته برابره کړي. سرچینې دا خبره داسې مهال لیکله چې د نجونو د زده کړو پر وړاندې د ګواښونو یا د جی ای سي پروګرام قرارداد چې په 2018 کال کې پای ته رسېده تر 2018 میلادي پورې له انګلستان هیواد سره تمدید کړای شو. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
اووه بجې او یو څلور دقیقې دي. د ننګرهار د ولایت دینی علما او مخور قومي شخصیتونه کوشش کوي چې د پولیو یا د ماشومانو د فلج ناروغۍ په ضد واکسین کولو لپاره خلک وهڅوي. پام وکړئ د دې رپورټ ته چې حسرت راغلی دی.
په ننګرهار کې قومي مخاور دینی عالمان او پیژندل شوي اشخاص د پولیو مخنیوي لپاره خلکو سره مرستې کوي او خپل ماشومان د واکسینو په هره دوره کې د پولیو ضد واکسین کړي. دغه مخاور د پولیو ناروغي یو مرګونی ناروغي ګڼي او وایي چې له دې ناروغۍ نه د خپلو ماشومانو د ساتنې یوازنۍ لاره د واکسینو پولی کول دي. د ننګرهار اطلاعاتو او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم وایي چې دوی د پولیو واکسینو د پولی کولو په برخه کې اړوندو ادارو سره همغږي دي او د فرهنګي کړیو له لارې د پولیو پر ضد مبارزه پر مخ بیایي. هغه له کورنیو غواړي چې خپل ماشومان د پولیو واکسین کړي. هغه وایي پولیو انسان وژونکي ناروغي ده او واکسین یې د خوندیتوب لاره ده.
په کورنۍ باندې او بالخصوص په والدینو باندې دا غږ دی چې د خپل اولادونو د واکسین کولو په برخه کې ډیر جدي ووسی او پرې نه دي چې خپل د دوی ګلالي ماشومان د دغه مهلک ناروغي قرباني شي. دا هغه سي واکسین دی چې د ناروغي په حالت کې والدین کولای شي خپل بچیان واکسین کړي او دغه شان کچيري په وار باندې واکسین شي هم پروانه لري دغه مرض په مقابل کې دوی هغه شي کم دی د مقاومت مسله ډیره قوي کیږي.
د ننګرهار پوهنې ریاست مطبوعاتي مسؤل او د دې ولایت فرهنګي فعال محمد آصف شینوار وایي چې دوی په ښوونځیو کې ښوونکي او زده کوونکي تل د دې لپاره هڅوي چې خپلو کورنیو ته د پولیو واکسین ګټې ووایي او ماشومان په هره دوره کې واکسین کړي.
د ګوزن د ناروغۍ نه د خلاصون یوازینې لار د 15 کلو نه کم عمر ماشومانو ته واکسین کول دي. د واکسینو د کمپاین د ښه تطبیق لپاره خونځي د تبلیغ تر ټولو ښه مرجع ده او زمونږ هڅه بدای چې موږ زده کوونکې او خونکې و هڅو چې غوی ټوله کورنۍ ته دا پیغام ورسوي چې د 15 کلونو د کم عمر لرونکو ماشومان لري او غوی ته د واکسین څاڅکي ورکړي.
په ننګرهار کې د ژورنالیستانو د ټولنې فعال غړی او مدني فعال ارشاد راغان هم د پولیو ناروغي خطرناکه بولي او د مخنیوي لپاره د خلکو مرستې اړینې بولی.
پولیو ناروغي و خطرناک ناروغي ده چې د ختمولو لپاره ګډې هڅې پکار دي. دینی عالمان، قومي مشران، کورنۍ په دې برخه کې ډیر نقش لري پکار ده چې حکومت هم د رسنیو د لارې نه خلک د خلکو اذهان د دې ناروغي ختمولو لپاره امادګۍ ته راجل.
که څه هم په ننګرهار کې د پولیو د منځوړلو لپاره د عامې روغتیا ریاست او یونیسف ادارې ترڅنګ اکثره دولتی ادارې په شخصي او افتخاري ډول فعالیتونه کوي، خو بیا هم یو شمېر هغه ولسوالیو کې د پولیو تازه پیښې پیژندل شوي چې تر ډېره پکې د دولتي سرتیرو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ نښتې روانې دي. د روغتیایي کارپوهانو له نظره د پولیو ضد واکسین دوه څاڅکي کولی شي چې تر 50 کلونو ښکته ماشومان د دغې مایوبونکې او وژونکې ناروغۍ پر وړاندې وقایه کړي. ضیاءالرحمن حسرت، آشنا رادیو، جلال آباد.
Come on. د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو زمونږه لومړی نیم ساعت پښتو سهارنۍ خبرونه اوري. د افریقای هیواد کیمرون جمهور اسپال بیا د بوکو حرام په خلاف په جګړه کې د امریکایي عسکرو د برخې اخیستو هرکلی کړی دی، مګر ډېر کم خلک تر اوسه په دغه جګړه کې د امریکایي عسکرو په رول باندې پوهیږي. خبریال مو کې ایډوین کین زیکا د کیمریانو سره د سیمه ییز د کیمریانو د سیمه ییز نظامي قومندانانو او د امریکا د پوځي قومندانانو د فعالیتونو په باب خبرې کړې دي او په دې باره کې له پایتخت یاوندینا د ریپورت را لېږلی دی.
د کیمرون جمهور رئیس نه پال بیا دا د کال د پای په خپل وینا کې ویل بوکو حرام د خپل هیواد په پرمختګ، سوله او امنیت کې مهمه ستونزه ده او هغه څه وستایل چې د ورته د کیمرون سره په مرسته کې د امریکایي عسکرو تجربه او مهارتونه وای.
Je voudrais saluer de manière spéciale la décision des États-Unis d'Amérique
دوای په خاصه توګه د امریکا له حکومت نه مننه کوي چې عسکر راولېګل چې له بوکو حرام نه د خپل هیواد په آزادولو کې د کیمرون د پاو سره مرسته وکړي. دوای د امریکایانو له باور نه پوره خوشاله دي، په خاصه توګه چې اوس عسکر د هیواد پاوسته مهم معلومات او روزنه ورکوي. دیش کلان مسلمان ازوان مشر ابوبا اهوجو وای د کیمرون د شمالي خارګوټي غاروا اوسیدونکو ویل امریکای عسکر عدد لپاره راغلي دي چې دوی د بوکو حرام د عام قتل نه وژغوري، مګر د وای امریکای عسکرو د راتګ نه دوه میاشتې تیر شوې دي. د تر وسه په دې نه پیږي چې دوی څه کوي.
Alors je ne sais vraiment pas ce qui se passe. Lorsque les Américains sont arrivés, on les attendait.
د امریکایي عسکرونو توقع لري چې د کیمرون د عسکرو سره څنګه په څنګه وجنګيږي چې بوکو حرام ته ماتې ورکړي، مګر دوی له هغه وخت نه چې د هیواد راغلي دي په خپل دفترونو کې ناشته. د په دې انتقاد کوي چې ولې امریکایي عسکر په بوکو حرام باندې حمله نه کوي، په داسې حال کې چې د اوري دوی په عراق کې د اسلامي دولت د ډلې په مرکزونو باندې حمله کوي. کیمرون د بوکو حرام سره په جګړه اخته دی. بوکو حرام ادری کاله په خوال نایجیریا نه دغه هیواد ته رانوتی دی. د ملګرو ملتونو په قول څه باندې 20,000 تنه وژل شوي دي او څه باندې 2,000,000 کسان بې کوره شوي دي. د امریکایي عسکري قطعې مشر ډګروال مایک ډیویس د بوکو حرام په خلاف جنگ کې د کیمرونی پوسټه د مرستې د ورکولو ډول شرحه کړه. ډیویس ان بیا وای
Cameroonian government asked the United States government to support them in their fight against Boko Haram. So what we are doing is assisting the Cameroon
حکومت د امریکا له حکومت نه وغوښتل چې د بوکو حرام په خلاف په جګړه کې د دوی سره مرسته وکړي، ځکه نو موږ د کیمرون د حکومت سره د بوکو حرام په خلاف جنگ کې مرسته کوو. برسیره پر نورو شایانو په دغه مرسته کې په لری پروتو سیمو کې د الوتکو پروازونه، روزنه او ځینې امنیتي چارې شامل دي. د کیمرون پوځي جنرال نجون کیپ همي فدریک نوای په اساسي توګه په امریکایي مرسته کې روزنه او د استخباراتو شریکول شامل دي.
La nature de leur contribution est liée aux capteurs qu'ils ont. C'est des drones de très bonne génération.
دا وای امریکایي عسكر ډېر ښه او عصري درون الوتکې لري چې دوی ته په وخت سره معلومات ورکوي او له دې نه وروسته دوی د ترستانو په خلاف لټون کوي چیرې چې حمله شوې ده یا پلان جوړ شوی دی. دی وایي امریکایي عسکر د څارنې او معلوماتو په شریکولو کې بشپړ همکاري کوي چې د ترستانو په خلاف جګړه کې ډېره مهمه ده. د کیمرون پوځي نتاقه ډېر باجه کنه وایي خلک باید په چرمه جبهه کې د امریکایي عسکرو نه توقع نکړي، مګر دوی د یاغیانو په خلاف جګړه کې د تازه وخت په بری کې پوره مؤثر وو. کیمرون د دسمبر په میاشت کې اعلان کړ چې عسکرو او د نایجیریا پوځ بوکو حرام له مرکزونه څخه باندې نه سوتنه وژغورل. حکومتي چارواکو ویلي دوی د امریکا له تخنیکي مرستې نه پوره ګټه اخیستې ده. د امریکا پوځ په کیمرون او افریقا کې د ډرون الوتکو خپل لومړی اډه جوړ کړه چې فکر کېږي دا یې په احتمالي توګه کوربه وي. د مرکزي افریقا د دغه هیواد عسکر داس د کوي چې څنګه له امریکایي عسکرونو د ډرون الوتکو استعمال یاد کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
پام کړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. پروند چې مې پروز نه وخت په کابل کې او 14 نو وسو چې په لړ کې یو کس وژل سو یو ولس کس نو ټپي انسول. طالبانو د بریټ مسولیت په غاړه اخیستی دی او ویلي دی چې د دوی یو ځانمرګ بریټ کوونکی دا بریټ کړی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیان صدیق صدیقی وایي چې امنیتي ځواکونه سیمې ته رسیدلي دي او د بریټ په اکله تحقیقات روان دي. نوموړي ویل چې یو مشکوک کس په دې تړاو نیول شوی دی. ټاکل شوی ده چې نن د شنبه پروز به د افغانستان ملي کرکټ ټیم د زیمبابوې سره د دریم ځل د پاره سیالي وکړي او په عین حال کې د افغانستان د فوټبال ټیم به د یک شنبه په ورځ د هند سره د جنوبي اسیا په سیالیو کې مخامخ شي. د امریکایي مطبوعاتو له قوله سپینه ماڼۍ په ایران باندې د پلاستیکي توغندیو د ازموینو په خاطر د بندیزونو لګول ځنډولی دي. په یمن کې د حکومت طرفدار قوی وایي چې دوی د القاعده یو مشر د خپلو دوو نورو ملګرو سره یو ځای وژلې دي. یمنی چارواکي وایي چې د علي عبد الرب بن طلاب د موټر پر کاروان چې د دند بندري ښار پر لور روان و بریت شوی دی هغه او دوه ملګري یې وژل شوی دي. د هند په پایتخت نیوی ډیلی کې چې د هوا د ککړتیا نوی ریکارډ یې مات کړی دی. نوی کال د هوا د پاکوالي لپاره په نویو تجربوي اقداماتو سره ولمنځل شو. د جمعې د ورځې وروسته به په نیوی ډیلی کې هغه موټرې چې تاق نمبر پلیټونه لري د میاشتې په تاق ورځو باندې په ښار کې د ګشتو ګزار اجازه ولري او هغه موټرې چې جفت نمبر پلیټونه لري د میاشتې په جفت ورځو کې به د ګشتو ګزار اجازه ولري. اسرائیل د دروشتو فلسطینیانو مړي چې په دې ورسته کې وجل سوي دي په لویدي زغړه کې د فلسطین شارګوټو او کلیو ته انتقال کړي دي چې د دواړو خواو ترمنځ اندېښنې کمی سي. دا غسان پر اسرائیل باندې د بریټ پر محل وجل سوي دي. د اسرائیل د پوځي ویان او د فلسطین روغتي سرچینې وایي چې د مړو د انتقال بهیر پروند جمعې پورز بشپړ سو. اسرائیل معمولا د بریټ کوونکو مړي سمدستي فلسطینیانو ته نسپاري. د نوې انکشافات په داسې حال کې برسره کیږي چې تقریبا هر ورځ د فلسطینیانو لخوا پر اسرائیل باندې د ټوپک چاکو او موټر دونه کېږي چې له امله یې په دې وروستیو میاشتو کې 21 اسرائیلیان وژل شوي دي. په عین موده کې 130 فلسطینیان د اسرائیلو په دفاعي حملو کې هم وژل شوي دي. اسرائیل وایي چې اکثره وژل شوي کسان برید کوونکي وو چې غوښتل یې پر اسرائیلو باندې برید وکړي. په سومالیا کې د الشباب ډلې د استخدام یو نوې ویډیو خپره کړې چې پکې د امریکا د پولیسو بریدونه انځور شوي دي او د جمهوري ریاست د کاندید ډونالد ټرمپ خبرې راغلي دي چې وایي امریکا ته د مسلمانانو دراتک مخه ونیول سي. دغه ویډیو چې پروند جمعه پر اسپره سو لومړی ویډیو ده چې پکې د امریکا داخلي موضوعات پکې مطرح کیږي چې پر انټرنیټ باندې خلک ځان تر جلب کړي. او د عربي اماراتو د دوبی په شهر کې چارواکي د هغه اور د علت د معلومولو لپاره تحقیقات کوي چې د نوې کال په شپه د شهر په مرکزی برخه کې په واسري هوټل کې ولګېدی. دغه هوټل چې د خلیفہ برج سره نږدې موقعیت لري هغه محل یو دم اور واخیستی چې خلک د نوي کال په مناسبت د اورلوب د لیدلو په خاطر راغونډي او د خلیفہ د برج ننداره کوله. د خلیفہ برج ودانی په نړۍ کې تر ټولو لوړ ودانی ده.
د خبرونه په پای کې د افغانستان د څوکرمو د هوا حالات د سنډي ګراد په حساب په کابل کې تودوخه لوړه درجه ورس او ټیټه منفی درې په جلال آباد کې زړه توخې لوړه درجه 19 او ټیټه 8 درجه سانتیګراد اټکل شوې ده. په اسد آباد کې توخې لوړه درجه 13 او ټیټه 8 درجه. په قندهار کې توخې لوړه درجه 19 او ټیټه 11 درجه. په مزار شریف کې توخې لوړه درجه 14 او ټیټه 11 درجه. په هرات کې توخې لوړه درجه 19 او ټیټه 8 درجه. په بامیانو کې توخې لوړه درجه 18 او ټیټه 1. په ګردیز کې توخې لوړه درجه 8 او ټیټه منفي 1. په غزنی کې توخې لوړه درجه 2 او ټیټه منفي 4. او په خوست کې توخې لوړه درجه 15 او ټیټه منفي 1. په کندوز کې توخې لوړه درجه 14 او ټیټه 3 درجه. او په پېښور کې توخې لوړه درجه 6 او ټیټه 8 درجه د سانتیګراد په حساب باندې اټکل شوې. محترم اوریدونکو زمنګل لمړی نیم ساعته پښتو خبرونه په همدې ځای کې پاتې رسیږي. په توشي بو کې د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونه شروع کیږي.